درنو اوریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماشام و بجې دی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې په څو شیبو کې به اسدالله لودین وړاندې کړي خو تر دې مخکې مو زه عصمت ساروان د دې سات خبرونو تر بولم د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې تازه راپور یو اړخیزه او نامتوازن وباله د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته لیشل شوی ویلي د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تاسو به ډک دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي طالبان له القاعده او پاکستاني طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري او تر څنګ ځینې نورې ترهګرۍ ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري خود طالبانو ویندوی ویلی دا دوی حکومت داد ورکوی چه لافغانستان با گاونده یو هیوادونو سیمی او نری تا هیچ راز خطر نوی او افغانستان چا تا اجازه نورکوی چه لخوری دا نور پرزد کار واخستل شی دا طالبانو ویندوی دا دوی دا مشانو ترمز دا اختلافاتو خبر هم رد کرده د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د روان میلادي کال جنوري تر مارچ پورې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو د دوی د تغذیه له پروګرامه ګټه اخیستې ده. د ادارې نن په خپل ټویټر کې لیکلي د تغذیه پروګرام له خوارځواکۍ څخه د ماشومانو د ساتنې او ژغورنې په برخه کې مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او جنوبي کوریا مننه کړې چې د دې پروګرام ملاتړ کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې له 3 میلیونو زیات ماشومان او تر 800,000 زیاتې امیندواري او شیدې ورکوونکي میندې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې 3 نوي لرغوني سیمې کشف شوې دي. باختر خبري اژانس چې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې دی نن د لرغون پوهنې د رئیس ذبیح الله سادات په قول وویل د دغه ریاست مسلکي پلاوی د خاکي جبار په کاریز، دوران خیل بند او قریه ملنګ سیمو کې دا 3 لرغوني ساحې کشف کړي دي. د ښاغلي سادات په وینا د دغو لرغونو ځایونو مخینه له لومړۍ تر 15مې پېړۍ پورې کوشاني دورې ته ورګرځي. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت ورښتونه د 20 کسانو د مړینې، د 115 کسانو د ژوبلېدو او ګڼو نورو او ګڼو کورونو د نړېدو سبب شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې د چارو مخکښ افسر خاطر احمد پرون ویلي بارانونو او ژلۍ بنو لکه مروت او کراکول سوالي ځپلي او د برېښنا ځینې پایې چپه کړي دي. د په وینا چارواکي هڅه کوي ژوبلو کسانو ته فوري مرسته ورسوي. تېر کال د پشکال بارانونو او سیلونو د پاکستان زیاتې برخې ویجاړې کړې او څه باندې 1,200 کسان یې مړه، 3.5 میلیونه نور کسان اغیزمن او 8 میلیونه بې ځایه کړي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل ایرانی ساری ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بې پیلوټ الوتکو د ورکې د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. د ماکرون دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي په دې تلیفوني مکالمه کې ایمانوئل ماکرون له ایرانه غوښتنه وکړه خپل هغه ملاتړ سمدلاسه کم کړي چې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې روسیې ته برابروي. د بیان له مخې د فرانسې ولسمشر د ایران د اتمي پروګرام د مسیر په باب هم اندېښنه وشوده. او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د کیف د نا اعلان شوی سفر په محل له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه. ترودو د اوکراین په جنوب کې د روسیې تر ولکې لاندې د کافوفکا په نوم د اوبو د بند ویجاړېدل وغندل. اوکراین د دې بند په ویجاړۍ کې روسیا په لاس لرلو تورنه کړې خو مسکو دا تور ردوي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. آمیب یو ډول پرازیت دی چې په نمجنو سیمو او د غراز خوګو او ترشو او بو کې ژوند کولای شي. په تودو سیمو کې تر ډیره دغه پرازیت لبیلابلو لارو د انسان بدن ته ننوځي چې کولمه او معده دواړه زیانمنوي. آمیب څومره خطرناک ناروغي ده؟ څنګه پوښو چې په امیب اخته یو؟ د درملنې امکانات او لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. د سټوډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو شمیره ده چې واتس اپ هم پکې ده، 00 یو سل دولس شپک سلویخت سفر یو بلش میره ده سفر سفر سلور سو شل دواویست یو سل دولس پینز سلویخت سفر یو او ریدون که کتاسو ده تلیفون لگخت نلری یوازی مکتا مسکال وکی زمکتا تخنیکی همکار بحث وکی چه تاسو سر بیرتا الیک اټینګه کی د غراس پر پښتو فیسبوک پانه هم موږ دغه موضوع پوسټ کړی د هلته هم یو شمیر کسانو خپل نظرونه او پښتنې راته لیکلي دي د غراس واتس اپ تل مخکې هم ځینې پښتنې را لیکلي خو اوس ډاکټر سیب سټډیو ته وصل دی راځي بحث به پیل کو ډاکټر سیب سټډی مشي امیب په سر کې څنګه اوریدونکو ته په ساده ټکو ور پیژنو
ډیر محمدالدین صاحب د تخنیکي او علمي په اړه د رادیو تخنیکي همکارانو ډیر معزز او محترم اوریدین توڼډې کوم په دې هیله باندې چې ټول روغ جوړ وسی او یو ډیر ښه موضوع مو انتخاب کړی د لودین صاحب چې په دغه شپه ورځو کې د انټونی ملي تخصصي روغتون ته هم واقع ډیر زیات په شوزو ته چې امید او مسله امیبیانس په طبي سلو باندې سره ناروغي ده وایي خپله باندې امیب عبارت یوې حالت ناروغۍ څخه دی چې په دې ناروغۍ باندې لویان او ماشومان ښځینه او نارینه په دې ناروغۍ باندې اخته شي او همدارنګه لودین صاحب لږ څه نور هم غواړم چې توضیح ورکړم
موبایل مخوری باد خوری یو ډول بل غږ راځي ور سره لکه د غوغوی لاین مو چې شمال خوری دغه سي ورته کله زره فقط ثابت ټلیفون ونی صحیح ممکن غږ مو صحیح
تا او لودین صاحب څنګه شولا
اوس بخي علي سو مهرباني ډاکټر صاحب
ښه او روم شو دته چې په نړیواله کچه باندې چې هغه معتبر ژورنالونه چې ارقام وړاندې کوي هغه وایي چې د سکول ته د شاوخوا 380 میلیونه وګړي د امی په ناروغۍ باندې په ټول نړۍ کې په اخته دي او وبخه په هر کال 50 میلیونه وګړي نوي اخته کیږي چې له دې جملې څخه هغه کسان چې بی توجهی کوي یعنی شاوخوا 100,000 وګړي یا 100,000 نفره خپل ژوند د دې خطرناک ناروغۍ یعنی د امیب له امله له لاسه ورکوي
خا ډاکټر صاحب تاسو ډیر ښه یادوري وکړه معلومات مو په اړه باندې ورکړې شمیرې مو هم ورکړې امیب څنګه پیدا کیږي دغه پرازیت چې دی یا دغه کوم میکروب چې دی دا تر ډیره په کوم ځایونو کې ژوند کوي او د افغانستان په ټولنه کې چې کله کسان په امیب اخته کیږي دوی له کوم لارو چارو نه دغه ناروغي اخلي یا امیب څنګه بدن ته ننوځي
خپل لودین صاحب کرو شوډو ته چې خپل باندې د امی پرازیت لري لکه په ویل کې مچول چې د امی پرازیت په موهید کې شتون لري یعنی په دوه شکل باندې د شتون لري کا په مټو کې باندې او یو خپل باندې هغه د سیست په شکل باندې چې د پرازیت له دونه سیست او کړای وي او دوه هم په فال شکل باندې لیکن د موخت ډیر مهمه دا چې دا څه ډول دا خپل باندې کې فال شکل وی دی امیب یا مثلا د ترڅنګ د پرازیت شکل وی څه ډول موږ د وجود یا بدن ته انتقال پیدا کوي اول وای د خپل شخصي ځان د افضل صحه نمرات کول دوهم هم د ککړو میوه یا سابو څخه استفاده کول بدون لدې خلودین سیب چې هغه میوه او سابو چې په صحیح ډول سره پریمینځل شي دغه څخه استفاده کول او دریم هم د لارو او سرکونو د خوړو څخه استفاده کول بل خصوص هغه د خوړو چې هغه غیر سی خوړو دغه څخه استفاده کول او تلرم هم خپل باندې د پخلی یا شتاسونه کې د نظافت نه مراد کول دغه هغه لارې څورې دي چې خپل تلویزیون کې د پسیس په شکل باندې یا خپل باندې ترفوزیت یعنی په فال شکل باندې د میب زموږ بدن ته د خلیج لارې انتقال شي او موږ په دې خطرناک ناروغۍ باندې اخته شو او ژوند ما خدای نه خواسته له ګواښ سره مخامخ کړی
او ډاکټر صاحب امیب تر کومه ځای چې ما وکړه تر ډیره د کلمو پرازیت ورته وای، خو د معده دیوال یا جدار هم لزان سره زیانمنوي، او که درملنه وشي فکرونه شي فکر کوم معده ډیره زیانمنوي نظر د وجود نورو برخو ته. تر ډیره کومې برخې د بدن یا کوم عضو د بدن تر ډیره زیانمنونکي دي د امیب له کبله؟ معده او کنه پر معده سربیره کولمې یا د انسان د وجود نورې برخې هم د امیب له کبله زیانمنېدای شي؟
دقیقا لکه څنګه چې تاسو ویل، په خپل لودین صاحب چې دغه د امیب پرازی زموږ عضویات یا بدن ته مداخله کوي، د موږ خپل باندې د معده مایع سیستم یعنی ټول عظمي سیستم د خطر سره مخامخ کوي. خو هغه بابیړي او اخلاطات چې رامنځته کوي هغه زیاتره کیدای شي په غټو کولمو کې رامنځته کړي، یعنی کیدای شي په دغه په امیب چې کله یا په عوام اصطلاح باندې طبي اصطلاح باندې امیبیازس چې مداخله وکړي، که چیرې هغې ته پاملرنه ونه شي کیدای شي هغې تر څنګ ځیګر هم چې موږ د ځیګر آبسه ورته وایو په عوام اصطلاح باندې، د موږ ځیګر آبسه سبب یا د ځیګر دانو سبب هم همدغه امیب شي، او کیدای شي په سږو کې آبسگان یا دانې را منځته کړي، او د دې تر څنګ کیدای شي که توجه ونه شي موږ په اپنډیسایټس او د یو تر څنګ د کولمو څیرې کېدل، یعنی موږ خپل باندې چې په طبي سره د غوته ورته رپچر ورته وایو کېدای شي د کولمو څیرې کېدل، او د تر څنګ د کولمو څیرې کېدل او خپل باندې د غټو کولمو التهاب هم دغه د امیب له کبله رامنځته شي. بنام په دې سرعت سره چې کله زموږ کولمې ضرری کېږي هغه که وړې وي که غټې وي، دې سره خپله د معدې په ستونزې هم رامنځته کېږي، او هغه د معدې د جدار تخریش هم کیدای شي خپله باندې یو لامل یا سبب همدغه امیب یا په طبي اصطلاح امیبیازس وي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکړو. دلته په واتساپ کې ځینو اوریدونکو پوښتنې راته رالیږلي دي. مخکې له مخکې د یو اوریدونکي پوښتنه به واورو، بیا به وګورو چې تاسو ورته څه ځواب ورکوئ.
السلام علیکم محترم استاد، جلسه په خیر. امیب یو رقم میکروب بکتریا د ارتسیس د پټیمنستراسیو سره ډاکټر باس لري. نو ما دغه یو پوښتنه کولی، یو سوال مې و. زما یې خپل یو بچی ده، هغه هم داسې یو مشکل لري له ډېر وخته، سه تقریبا له کوچنۍ سې دا د امیب مشکل لري، او علاج یې نه کېږي. دواګانې خوري، جوړې چې دواګانې کته کړي بېرته هغه مشکل شته. نو بدن یې کمزوري کوي او کم خوني ورته پیدا کېږي. تقریبا د 15-16 کالو ده. نو دا یې علاج یې دا ستاسو په برنامه کې کوم ډاکټر صاحب کوم ده؟
ښه، ډاکټر صاحب د دې اوریدونکي غږ په تاسف سره چې سم نه و ثبت شوی، اما پوښتنه دا وه چې یو 15-16 کلن زوی لري، وایي چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې امیب لري، او وایي چې کله دوا خوري نو جوړ وي چې دوا یې په ختمیږي یا دوا یې درېږي، نو بېرته ورته ستونزه پیدا کېږي. وایي ډاکټر صاحب دې راته د علاج دایمي علاج لارې چارې وښي.
او لودین صاحب، دا ورور چې په خپل باندې په فیسبوک پاڼه باندې یا مثلا په مسنجر یا په واتس اپ کې خپل پوښتنه مطرح کړې وه، دا پوښتنه واخیستله. خو زه درته داسې په وینا لرم چې د عامي پارازیت چې ده، دا خپل باندې یو پارازیتي ناروغي ده چې په طبي اصطلاح باندې دې لامل یا سبب چې دی هغه انټي امیب اسلایټیک موږ ورته وایو. دا د درملنې مقابل کې ډېر حساس دی، یعنی هغه تداوی که چیرې په منظم شکل لکه څرنګه چې په هغه ډاکتران ورته توصیه کوي که دغه دوا په منظم شکل باندې واخلي او هغه غذایي رژیمونه مراعات کړي، زه مطمئن یم چې هر ډول مقاوم امیب دیده نو هغه زویکی ولري هغه به له منځه ځي. او کیدای شي ادې تر څنګ لودین صاحب چې په موږ ته تشخیص ډېر مهم دی، نو نه پوهېږم چې دی فقط کیدای شي زموږ بعضې خویندې وروڼه یو ځل چې امیب شي که دوان ځل لپاره هغه د خوړو په تسمم باندې اخته کېږي یا مثلا د معدې مایع نورې ستونزې ورته رامنځته کېږي، ادې په ذهن کې اکثر هماغه د امیب ناروغي وي، یعنې چې کیدای شي زه امیب ومنه دغه رقم نه ده، د امیب ناروغي تداوی لري د 15 تر 20 ورځې پورې درملنه ده. هغه کسان چې د خولې لار درمل اختلای شي د خولې لار درمل توصیه کیږي. هغه کسان چې نشي اختلای بیا هغې ته د ورید یا د ایوی د لارې ورته توصیه کیږي. او انشاءالله که چیرې دغه د مو غږ بیا هم زموږ دغه ورور اور وي که چیرې دغه ستونزه ورته رامنځته شوله دی به ډېر کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز ته لاړ شي چې تر هغو پورې دقیق لابران دوی ته د غټو متیازو معاینه یا ستول اگزامینیشن مکمل ترسره کړي. او که چیرې راپور یې ورکړو چې سیست نامید دی هغه ته به د سیست درملنه او که چیرې وویل چې فال شکلې ده د فال شکل درملنه ورته شروع شي زه مطمئن یم انشاءالله چې سل په سله باید د زویکای ښه کیږي او د دې ناروغۍ یا د امیب ناروغۍ د شر څخه به په امن پاتې کیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب دغه یادونه تاسو وکړله چې درملنې هغې چې دي میتودونه یا تګلارې هم بیلابیلې دي. دغه امیب چې کله وجود ته داخلیږي کومې عمده نښې نښانې دي چې یو کس باید پوه شي چې ممکن زه امیب ولرم؟ ځکه هر ناروغي چې کله انسان په اخته کیږي ځان ته سیمټمونه یا نښې نښانې لري. د امیب لومړنۍ نښې نښانې څه دي؟ وجود څه ډول عکس العملونه ښیي د دغه پرازیت سره؟
جناب لدین صاحب بیا مو هم ډېر ښه یوه پوښتنه مطرح کړه او ډېر ښه ټیک ته مو اشاره وکړه چې زموږ اکثر اورېدونکو سره مطرح کیږي. کله چې امیب زموږ بدن ته داخلیږي هغه څېړنې چې شوي دي دغه ناروغان وایي تبه لري 40% به دا ناروغان تبه لري. دوهم ادې تر څنګ په خېټه کې به موږ په دپاره په عامه اصطلاح باندې چې نف و باد ورته وایي یا کلمې ته او پیچ ورکوي دی د دې نه به شکایت کوي. درېیم دای به خسته وي. څلورم هم خدا نه خواسته کېدای شي پرمختللو حالاتو کې دی ته کمخونی پیدا شي. د پنځم به کېدای شي د خېټې درد ولري او همدارنګه د وزن کموالی بیشتیایی او ادې تر څنګ چې ډېر ضرور وړین دي. اکثره ناروغان د زړه بدوالي او خونی اصالاتو یعنی دی په اصالاتو که با وینه لیدل کیگی ایده څخه شاکی وی. خو لودین صاحب که چیر زموگا حقا خواهند گرونه چی زموگ غاق دازاده رادیو څخه آر وی که چیر دی داغا نکنی خانه ولری خدا نخواسته دا ایده په مفهوم ندی یا ایده مانا نور که ایچی دی ده آمی پا ناروغه بانده اخته دی. یو لرنور ناروغه هم شتون لری چې هغه هم دمده خپل باندې د امیب د ناروغۍ یا د امیبیا د ناروغۍ په شان باندې نښې نښانه ورکوي. لکه په طبي اصطلاح چې موږ شیجیلو یا شیجیلوز ورته وایو یا جاردیازس او همدارنګه اچ پایلوري او ادې تر څنګ د کولمو سرطانونه هم په همدې شکل باندې نښې نښانه رامنځته کوي. خو که چیرې دغه نښې نښانه زموږ په یو ورور یا خور کې رامنځته کیږي دی ته باید ژر تر ژره باندې په روغتیایي مرکز کې د غټو متیازو معاینه یا ستول اگزام ترسره شي تر څو پورې چې هغه راپور په دقیق شکل ډاکټر ته ورشي او دی
درمل. کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب زموږ غږ لري تاسو؟
بله
مننه ډاکټر صاحب. ما فکر وکړو چې اړیکه مو پرې سو ځکه یو ډول غږ خبرو سره پیدا شو. ډېره مننه. کور ودان ډاکټر صاحب یو اورېدونکی وصل دی له سعودي عربستان نه. د سره به خبرې وکړو بیا به بیرته بحث ته راستانه شو. ستړي مشه. ازادي راډیو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلامونه ازادي راډیو ټول کارکونکو ته. ډاکټر صاحب ته سلامونه او نیک هیله او احترامات. عبدالخالق کټوازه يم د پکتیکا د بچلو ولسوالۍ څخه له تایف نه د ټلیفون په کار خایم. د ډاکټر صاحب څخه مې پوښتنه ده زموږ یو مریض ده چې هلته تر کراچۍ پورې تر کوټې پورې په افغانستان کې کابل ته هر جسه ډاکټرانو ته مې یوړلو خو دوا چا سر نه پرې کوي چې په معده باندې درد راشي. بیا یې دا د ښي ټټر او شاته ولي باندې درد راشي له هغه نه بعد نه یې په کولمو کې یو رقم باد پیدا شي په لړمانه کې یو رقم باد پیدا شي. سړی به وایي چې پیچ پې ولګېدون خو هېڅ څه نه یې.
کټوازه صاحب دغه ناروغ مو چې د سنې څومره ده او تر اوسه تداوی کړې ده څه دوا موای اخیستې تر اوسه؟
تقریبا د 50 کلو ده. دواوی خو درته وایم چې کراچۍ ته مې یوړو کوټې ته په کابل کې فرانسویانو هسپتال ته غزنی کې هته په کټواز کې مې ډېرو ډاکترانو ته یوړو هېڅ دوا سر نه پېر کوي.
کټوازای صاحب تاسو منتظر اوسئ ډاکټر صاحب ممکن تاسو نه څه پوښتنه ولري ډاکټر صاحب کټوازای صاحب دغه یو ناروغ لري وای دواوی پکو فائدہ نه ورته کوي څه ورته وای
او دې ترڅنګ د کټوازی صاحب نه لودین صاحب زما دا پوښتنه ده چې دا غلطه مریض چې دا آیا دغه ستونزو سره دای اصالات لري که استفراقات لري
نه استفراق نه لري بس یو رقم په کلمو کې لکه پیچ څه फायदा چې په معنی کې یو رقم باز फायदा شي شاته په ټټر باندې د مخې په ټټر باندې درد چې داخلي طرف ته او شاته په داولو باندې درد چې دا یو طرف او دا یو لړمون ټوله درد ونیسي
او بس کټوازای صاحب تاسو پوښتنه مې واخستله نو زما دا هیله ده چې کچیرې د تاسو دغه ناروغ هغه په ډاکټر صاحب ته ورځي هغه په اول قدم کې باید ته د غټو متیازو معاینه ترسره کړي چې هغه یو عادي معاینه ده او ورسته له هغې څخه کچیرې په دې کې راپور د شیجلوزس یا جاردیا یا میب یا ایچ پایلوری وي د هغه درملنه با دغه تاسو مریض منظم واخلي او ادې ترڅنګ کټوازای صاحب تاسو مریض باید کوشش وکړي چې دغه دوای اخیستله په هغه وخت کې د رنګ و رنګ انرژیګانو نه د یخچال د یخ اوبو نه یا د یخو شربتو نه د خام ترکاری نه چې کیدای شي خدا نخواسته هغه بیا پې وخته شي چې وروسته به خبرې پرې کوو ادې څخه باید ډډه وکړي که چیرې دغه کار وکړي او د تشخیص شوی وي نو زه مطمئن یم کټوازای صاحب چې ضرورت نشته چې ته کابل پورې راولی همغلته په نږدې روغتیایي مرکز یا د کلي یا بانډو په یا د ولسوالۍ په کلینیک کې هم که هغه دوا ورته ورکول کېږي که دغه منظمه وخوري او ډاکټر صاحب صحیح تشخیص کړی وي تاسو ناروغ ستونزه به همدلته په خپله کټواز کې حل کېږي او دې ته به هېڅ ضرورت نه وي چې خدا نخواسته په هغه مصرف کوئ ته پاکستان او ته نورو هېوادو پورې هغه بیایې او فقط زما همدغه لودین صاحب دپاره د خلاص وینا بیا هم که چیرې په دې مشکل حل نشو د انتونی روغتون څلور وړه دروازه دې په مخ باندې خلاصې دي او موږ په خدمت کې
و سلامت اوسئ ډاکټر صاحب کور مو ودان دغه دویم اوریدونکو کې د ډاکټر صاحب شکایت کوي وای دغه د امیب ستونزه لري ناروغه دوا هم خوري اما دوا وای ګټ نه رسي خپل په دوا کې هم په افغانستان کې متاسفانه کله ناکله شکایتونه دا وي چې د دوا کیفیت هم کله ناکله کمزوري وي تر ډیره دغه دواوي هم چې راځي تجارتي باندې لري او هغه کیفیت لکه په نورو هیوادونو کې چې دا په افغانستان لپاره په واردیدونکو دواو کې هغه کیفیت نه وي دوا کې ستونزه ده او کنه فکر کوي د دوا د تطبیق په لارو چارو کې هم ستونزه ده ممکن ناروغان سم دوا ونه خوري دا مې فکر اولی
بله لودین صاحب ریښتیا هم لکه څنګه چې تاسو ویل په دوا کې ستونزه شته ده خپل باندې لکه ها باید خپل ملامتیا هم باید ومنو لودین صاحب چې زموږ په بعض فارماستانو کې ستونزه شته ده او زموږ د بعض ډاکټر صاحبانو ټول به نه کوي چې ټول خوبادي نشي بعض ډاکټر صاحبانو په خط کې ستونزه شته یعنی دا په دې مفهوم چې هغه ډاکټر صاحب لپاره هغه درمل توصیه کوي کچیرې هغه فارماسیست د خط و نشي لوستلای یعنی دور د دوا ورته صحیح معلوم نشي نو کېدای شي دای دې درې وخت په ځای باندې دوه وخت ورته ورکی یا دوه وخت په ځای باندې یو وخت ورته ورکی او ایدین علاوه زموږ هغه ناروغ کچیر دغه مسیج صحیح ونه شي خستله یعنی هغه په خط صحیح ونه شي لوستل شي په دواب شوی کلی دا بیا دوا غیر منظم او خوري او ایدین علاوه هغه پرېزونه چې ورته ویلې دي هغه مراد نکړي نو دغه په ټولو کې چې راټول کو دغه ټول ستونزې سبب دي کېږي چې زموږ دغه ورور صحت نه کېږي روغتیا نه کېږي او په بار بار باندې نه تنها می نور ناروغي او نور په ساري ناروغي او همدارنګ نور د کلمون ناروغي کېدای شي په دې باندې راوګرځي نو دغه ټول فاکتورو ته باید متوجه اوسو تر څو پورې چې هغه درمل ته موږ توصیه کوي په دقیق شکل واخلو تر څو او دوز منظم کو چې دغه خپل باندې بیس د انتان یا د میکروب مکمل منځ ایسي
کور ودان ډاکټر صاحب تاسو یو ستونزه ته اشاره وکړه هغه ستونزه هم په افغانستان کې ډیره عامه ده هغه دا ده چې د ډاکټرانو لخوان البته د یشمیر ډاکټرانو لخوان د نخصو د لیکلو څرنګوالی دی چې اکثره هغه فارماسیست هم خپل فارماسیست وي په اسانه به پوهېږي ځکه خط سره بلد وي اما دویم یا دریم فارماسیست ته که رسیږي بیا نو مشکله کیږي، ځان سم نه پوي کوي او ناروغ هم نه پويږي چې هغه دوا څنګه وخوري. په دې هیله چې دغه ستونزه هواره شي، که څه هم اوس سهولتونه ډېر دي، مثلا کمپیوټري نسخه ډېرې په اسانه کېږي چې ډاکټر صاحب وکولی شي مثلا یو پرنټر ځان ته واخلي او یو کیبورډ او یو سکرین سره دوی وکولی شي هغه نسخه خپله ټایپ کړي په اسانه باندې د لوستلو وړ وي. په هر حال په دې هیله چې دغه ستونزه هم هواره شي، کله چې د ستونزو یادونه کېږي نو افغانستان کې بیا ستونزې هم ډېرې وي، خو د حل لارې هم نن سبا ډېرې اسانه شوي. سلامت صحیح ډاکټر صاحب، دلته یو بل اورېدونکي هم پوښتنه راته پرېښي په واټساپ کې، دا به واورو چې دا اورېدونکي څه پوښتنه لري.
سلامت ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ روغ به یاست. امی مریضي زه خپل لرم د ډېر وخت کېږي چې د مریضي لرم، یعنې که ته زما په موری داسې پوښتنه ځینې وکړي که د دې تدابیر ژر ونیسي، یعنې نقصانات یې ډېر یادلی شي او که نه شي کېدلی. زه خو مریضي د ډېر وخت لرم، تداوی مې کړې ده مګر تداوی راته جوړوالی نه دی را کړی، یعنې که عملیات ورته وکړم ښه به وي او که به نه وي.
ښه ډاکټر صاحب، دې اورېدونکي مسج پرېښی و چې وایي که درملنه ولکم د امیب د ناروغۍ څه ستونزې راته زیږي او دغه راز د عملیاتو یادونه هم کړې وه، آیا د امیب لپاره عملیات پروسیجر هم شته او که نه؟ فکر کوم د اورېدونکي سم نه دی پوسه.
او لودین صاحب، زموږ دا ورور چې کومه پوښتنه مطرح کړې وه یا کړې وه، د امیب ناروغۍ یوه ډېره ساده او عادي ناروغۍ ده، که چیرې په خپل وخت سره درملنه وشي او هغه درمل یا دارو یا دوا منظم وخوړل شي، اې دې د دوز د دوا د 15 تر او ورځو پورې دی. او د ورور ته مو دا وینا ده چې د سترګو توره د امیب ناروغۍ په وایلو کې هیڅ ډول عملیات، هیڅ ډول ستنو ته او هیڅ ډول د خبره خدا نه خواسته سی ټی سکن مراجعه ته ضرورت نه لري، فقط مغه دوا چې درکې د مغه دوا په منظم شکل باندې واخلي او اې دې تر څنګ تا راپور، یعنی د غټو متیاز راپور په دقیق شکل باندې وي، نو هیڅ کله هم عملیات ضرورت نشته. خو په هغه صورت کې چې بابلای یا اختلاطات یا کمپلیکیشن ورکړی وي، بیا هغه هم در توای ډاکټر چې اوس د تاسو ستونزه په کلمو کې نشته ده، یعنی دغه امیب په بار بار باندې په تاوان نه راګرځي، اې تا مشکل مغه یو وخت کې چې امیب ناروغي تیر کړي پاملرنه او توجه نه ده کړي، د هغه په بیس کې ستا په دیگر کې هم یو کیس یا یو ودانه موجوده ده چې هغه ته کېدای شي د دوا پوسته حل نشي، بیا پس اون عملیات ورته توصیه کړي. در غیر دغونه د امیب ناروغي یوه ډېره عادي او آسانه تداوی کېدونکې ناروغي ده. اپلودین صاحب، که چېرې موږ او تاسو وغواړو او ناروغ وغواړي که د غیر دغونه خپل بابړي اختلاطات لري، نو بیا خبره راټولومه چې د امیب ناروغۍ لپاره هیڅ ډول عملیات ضرورت نشته او درملنه په هر ځای کې په ډېر عادي درملو سره ترسره کیږي.
بله ډاکټر صاحب، امیب د معدې نورې ناروغۍ هم زیږوي، کله چې په افغانستان کې یا په هرو درېیمو هیوادونو کې خبرې کوو د ناروغیو په اړه باندې، نو د معدې ناروغۍ هم تقریبا د قطار په سر کې وي، ځکه چې اچ پایلری وي، مثلا د معدې تیزابیت وي، مثلا د معدې درد وي، چې فکر کوم امیب یوه تر ټولو عامه ده چې تر ډیره د ککړو بونه یا هم په توده هوا کې د چاپیریال له نورو چټلیو نه اخیستل کیږي. امیب د معدې لپاره نورې کوم ستونزې زیږي، علاوه دا چې خپله په خپل ذات کې یوه ناروغي ده، یو پرازیت دی، وجود زیانمنوي، آیا که معده مثلا د مخکې نه نورې ستونزې یا نورې ناروغۍ ولري، امیب دغه ناروغۍ نورې هم زیاتوي، یا که مثلا له خپله امیب په خپل ذات کې معده مثلا له نورو کومو ناروغیو سره مخ کولی شي، یا د کومو نورو ناروغیو په وړاندې یې زیانمنونکې کولی شي؟
خپله باندې د امیب ناروغي چې ده ریکیا هم د زمینه برابرون کې یا زمینه ساز د نورو د معده مایی ناروغۍ لپاره یا د معده او د کلمو ناروغۍ لپاره، لکه څرنګه چې خپله باندې زموږ هغه ازمی سیستم چې متضرر شي، یعنی خواړه په دقیق شکل په سم شکل باندې نه جذبیږي او اې دې تر څنګ خپله د کلمو جوړونه په زخم زخم کیږي او د غټ متیاز سره وینه روانه وي، نو په دلته نور انتانات لپاره هم زمینه جوړوي او په خپل فشار هم په خپل په کلمو په میده باندې ډیر وي ځکه اکثر اوقات هغه کسان چې په ناروغۍ اخته دي هغه وایي چې میده مې وچودله او کلمې حس کوم چې څه وي ډیر شدید دردونه لرم چې تشناب ته ځمه بیا هغه هلته هیڅ شی نشته وي بیا احساس دې کوم چې زه به تشناب ته لاړ شم چې هغې ته په طبي اصطلاحګانو یمګه خاص اصطلاحګانو د خود پر استفاده کوو نه غواړم چې زموږ اورېدونکي د هغې سره خسته شي ایدې نه په د یادولو وړ ده چې د امیب ناروغي زمینه ساز ده نور از می ناروغی لپاره لکه اشپایلری لپاره شیجلوز لپاره جاردیا لپاره او همدارنگ د نور د کلمو سرطانو لپاره دغه ناروغی مساعد کوون کې فکتور د جمله نه خایو هم د امیب ناروغی ده نو کله چې موږ تاسو له دین سی وایو چې د امیب ناروغی یو ډیره ساده او تداوی کوون کې یم تداوی کیدون کې ناروغی ده دا نو په دې مفهوم نه ده چې هغه موږ په سرانه پیدو کچیره لابراتوار راپور را کهی او دکتر سر را تواهی تامی بی مگوهی چی ده خو خپخپل بانده خکیگی نه خپل سر تا بی نپریدو زکا ده ده امید سیز چی ده اکثر خلکی بلخصوص پا افغانستان و پاسیم ملکو که لری پا کلمو که لیکن ده سیز چی ده ده زانه یو کور ده خپل پرازیت یا ده میکروب چو وایما ده زانه یو کور تا اکده ایوی کله چې موقع ورته مساعده شي په داخل د کلمو کې دا کور ځونه استکایي یعنی په فعال شکل بدلیږي او خپل فعالیت شروع کوي چې په هغه وخت کې اولین نکري خانه چې د خلک چې د انتونی ملي تخصصي روغتون ته مراجعه کوي اولین د ګیله چې ده یا خپل باندې هغه نکري خانه چې د بیانایي هغه وایي خونی سوال که پیدا ده او بیم بدون دوست فرش که ماینات ورکر شی نو خبر خود را تنام جه هم میدیم چی ده آمیب ناروغی نورو از می ناروغی لپاره ده یا فاکتور ده ده زمین ساز ده زمین براورون که ده نورو ناروغی لپاره او پا تنایی سر هم که دیشی که توجه ورتوانه شی بیا با بیدی اخلاطات را منزده که
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سی ورجو اوریدونکو ته نوبات ورکو یو بل اوریدونکو استډیو سره وصل دی ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو ناوړی
تشکر تاسو ته مې له دین سلام سلامونه ته قبول ک سلامونه تاسو تاسو خوږی دی دا نه مېلم ډاکټر صاحب ته مری صاحب ته او ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
او مننه قاری صاحب پښتون ستړي مشي تاسو د بحث پاړه باندې څه وایي او څه پښتنه هم کلرې مهرباني
پښتنه لرم نظر خو نور کوم پر دې ناروغي باندې مې پیشنهاد مخکم تاسو ته کړی و د کانګو د ناروغي په ارتباط باندې دا د اوس قرباني مر روانه ده او د کانګو چې زوجان ترغلی هم ده نو که په دغه ارتباط باندې یو پیشنهاد مې درته درلودی که بیا پروګرام جوړ کړئ او مری صاحب میلمه کړئ د دې ژبه نو کې فصاحت لري خدای تعالی دې خیر
وکړي
زما د اوسنۍ ناروغۍ چې تاسو دغه کړه د اوسنۍ ناروغۍ په ارتباط مې درې پوښتنې دي اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا په اوناشه کې شر کې ډېره پیدا کیږي که په زکورو کې دومره پوښتنه مې دا ده تم زه په اول په اول د پروګرام کې نه وم د نورو ناروغۍ په شان باندې دا هم ساري ده کنه ده او دریمه پښتنه دا د میکروب د خزندۍ حشرې نه پیدا کیږي لکه د نورو ناروغي په شان باندې او کدا خپل یو خالص میکروب ته چې دا ناروغي ځین پیدا کیږي او بل پښتنه دا ده چې څومره عمر یو ناروغ که په دغه ناروغي اخته وي څومره عمر باید دوا وکړي چې جوړ شي
کور ودان قرسه پښتون ډیره ډیره مننه سلامات او سي د کانګو وړاندیز مو هم پر ځای ده تر اوسه فکر کوم لوی اختر تل اورازي پاتې دي داسې شاوخوا فکر کوم دوه هفته کې درې هفته خو چې کل ورنګ دي سلو حتما به موږ دغه موضوع بحث کې شامل کو او خبرې به پیو کو په کانګو باندې خو راځو خپل بحث ته امیر ته ډاکټر صاحب تاسو د قرسه پښتون پښتني واوري د ډیره لاندې ساده او مهمه پښتنه وي مهرباني تاسو ورته جواب کړئ یا به مختزو سره مهرباني
قاری سے پختون ډیره کې په پختنې مطرح کړې وي او خپل نظر او قاری سے پختون تاسو نظر نه قربان شمه ریکیا هم د کانګو ناروغي بیخیر او خوریدل ده زموږ واقعیت نظر نور کولونو ته تقریبا درې څلور برابر لوړ تللی دی په انټونی روختون کې او مړی نه هم رومان سکړې لکه څنګه چې روزین سرونو په وچول ان شاء الله په دې باندې به خاص پروګرامونه درو او زه به خاص تاسو په چوپړ کې ومه زکه هر مسئله چې زوړوندې کوم زه په دې نیت وړاندې کوم جناب قاری صاحب پښتون کې چیرې زمو یو خور او ورور یو مسئله د آزادۍ راځونه د عملی کې نو ما د هر څه دی نو په دوه خاطر باندې ډېر ښې پښتنې دغه وچ اول به شروع وکړو ته چې قاری صاحب پښتون بیا هم وویل چې په دې باندې د عمومي په ناروغۍ ښځینه ډېر وخته کېږي که نارینه هغه تېړنې یا ارقام چې په نړیواله کچه باندې وړاندې کېږي دین صاحب نارینه اووه برابره یا اووه ځله زیات نظر ښځینه ورته وخته کېږي چې دا تېړنې مختلفو ژورنالونو په مختلفو هېوادو کې کړي دي. او دوهم دا چې د امیب ناروغۍ چې ده دا د ساري ناروغۍ له جملې څخه ده، یعنی له یوه شخص نه بل شخص ته هم انتقال کوي خو د خولې د لارې، یعنی په دې مفهوم که چیرې یو څوک د امیب په ناروغۍ باندې اخته وي او هغه خپله شخصي روغتیا نه مراعت کوي، په صحرا کې هر ځای کې سراګشت کوي، یعنی خپلې غټې متیازې کوي، کیدای شي دغه مختلف حشرات یا هغه یا که چیرې هغه غټې متیازې او مثلا هغه موږ سکول پاساج ورته وایي په طبي اصطلاح، دغه سبو مثلا ترکاري باب ته ورکول کېږي، ها هغه هغه ترکاري باب سابه کور ته راوړل کېږي، صحیح نه مینځل کېږي، نو کیدای شي په دا شکل باندې انتقال شي، یعنې د خولې د لارې نورو سالمو وګړو ته انتقال عمومي. او په بعض ژورنالو کې ویلي دي چې د جنسي اړیکو د لارې چې هغه په بعض هېوادو کې په هغه باندې خبرې نه کوو چې خولې د لارې ترسره کېږي، کیدای شي د عمومي ناروغي انتقال وکړي او بیا هم خپله د باندې چې بل سوال په بله څانګه د سوال چې وایي او بل بخش یې د امیب سبب چې ده دا پارازیت ده، یعنی دا ژوندی مایکرو ارگانیزم ده او دا خپله د غوماش یا مثلا د میاس و یا د کنه یا د گنگ په واسطه انتقال نکوي، مد خولې د لارې انتقال. او هر کسان چې په د امیب په ناروغۍ باندې اخته کېږي جناب قاری صاحب پښتون، هغه درملنه تداوي د پنځو نه تر اوو ورځو پورې ده، انشاءالله په دغه اوو ورځو د اوو پخې د پنځو نه تر لسو ورځو پکې بسبعتر لسو، خو په دغه لسو ورځو کې باید دا دوا واخلي په مکمل شکل. د امیب سیست او په ټول شکل یې په کولبو کې په مطلق شکل له منځه ځي او په آینده کې انشاءالله نه اخته کېږي او د نورو پاپیډنه به هم په امن باندې پاتې کېږي. په دې هیله باندې جناب لودین صاحب چې قاری صاحب مبارک خپل پښتنو ځوابونه اخیستي وي
حتما تاسو ډېر ښه واضح کړه. سلامات اوسئ ډاکټر صاحب، کور ودان، راځئ چې یو بل اورېدونکي هم منتظر پاتې نه شي، د ته به نوبت ورکړو. ستړي مشي، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
سلامات اوسئ، ژوندی اوسئ. سلامونه تا ته لودین صاحب، ډاکټر صاحب محترم، ته نبی الله زابلی دا وخت له غزنې خبرې کوم.
مهرباني زابلی صاحب،
مننه کوم. ډاکټر صاحب نیمه پوښتنه دا ده، ډاکټر صاحب محترمه، دا چې امیب یو داسې جالب نوم دی، ډېر مو نه ده اورېدلی، آیا په عام اصطلاح دا ناروغي یو بل نوم هم لري کیا؟ او بل دې ناروغي ته یو خاص واکسین شته که نه شته؟ مننه. همدا دوه پوښتنې مې. او بل څومره تداوي ناشونې ده، څومره مرګ ژوبله اړولی شي؟ په کومو حالت کې مریض د مرګ پولی تنیز دکوي؟ ډیره مننه.
کور ودان زابلی صاحب، سلامت اوسئ، ډیره مننه. ډاکټر صاحب مهرباني، څه وایي زابلی صاحب؟
او زابلی صاحب وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ډیره خوښه خوښه پوښتنه دا اوریدم کوم نه کوي لودین صاحب. او لا لکه قاری صاحب پښتون هم روان دي کله مخکي اواز زابلی ورو چې پوښتنه کړې ده، اول براش و دیتا چی د نړۍ په کچه باندې د کال شاوخوا 3000 نفر جناب زابلی صاحب دغه د امیب ناروغي له منځه وړي، یعنی که موږ تاسو خاص توجه ورته ونه کړو، خدا نه خواسته کیدای نه کیدای شي چې په هغه 3000 نفر کې موږ تاسو هم حساب شو. او هر کال تندرست مینه وګړي چې شاوخوا 350 میلیونه وګړي په خونی، یعنی په خونی چې په خوی امیب درلود او یو تداوی کړی نه دی، یو په ناقص شکل تداوی کړی. او بل شو دې ته چې
ډاکټر صاحب بخیر، بیا موږ دغه غږ سره یو ډول جړ غوندې غږ راځي، نه پیګم چې موبایل خوري کې څنګه.
لودین صاحب و صحیح شول
او سم ده مهرباني.
او بل زابلی صاحب، د امیب ناروغي ته په عوام اصطلاح د کولمو د میکروب ناروغي هم ویل کېږي. مراجعه کوي چې کله دی د غټو متیازو سره وینه موجوده وي د اصالاتو سره او د کولمو درد ورسره وي، هغه ډاکټر ته یو مسیج ورکړي او ډاکټر صاحب زه امي بیم ده امي په ناروغي باندې اخته یم نو
ډاکټر صاحب بخنه غواړو ډاکټر صاحب بخای
او بل لودین صاحب
غواړو پر لپسې ډول باندې خراب کیږي نه پیګم چې تاسو موقعیت کې تغییر راځي ڈاکٹر صاحب دل چند واضح پات سے مہربانی دامہ
زبلی میں دغه واینو د بل د چې دوی چول چې د امی د اصلاح د پاره تر اوسه پورې په عوام اصلاح هم چې کله وګړي موږ ته مراجعه ناروغان خویندې ورونه چې موږ ته انتونی روغتون ته راځي د هغه ډاکټر ته خپل مسیج په ډیر واضح شکل رسوي ورته وایي چې زه د مو په غټو متیازه کې وینه ده اصلاحات لرمه د خېټې درد لرمه کېدای شي زه امی بم او ډیر خلک عام وګړي بیا د کولمو میکروب هم ورته وایي یا د معدې میکروب هم ورته وایي او بله پوښتنه چې زابلی صاحب مطرح کړه تر اوسه پورې لودین صاحب د امی د ناروغۍ د پاره واکسین شوي او واکسین شتون نه لري چې دا ډیره ښه یوه پوښتنه وه فقط د وقایع په څانګه کې هغه زابلی صاحب که زما غږار وي زیات تاکید زیات فوکس او زیات ټینګار هغه په خپله باندې په وقایع کې په شخصي صحه باندې کېږي که چېرې دغه مراد شي نو د امی د ناروغۍ څخه به انشاءالله په امن پاتې کېږي لودین صاحب په دې هیله باندې چې زابلی صاحب د خپلو پوښتنو ځواب اخیستی وي
و حتما کور ودان ډاکټر صاحب یو بل رور حیات الله له کابل نه راته لیکلی دی په یو پیغام کې په واتس اپ کې وای له څو میاشتو نه کیږي چې ماته د امیب تکلیف پیدا شوی دی څو ډاکټرانو ته مې مراجعه وکړه دوا هم اخلم اما نه کیږم وای کولای شي ډاکټر صاحب راته معلومات راکړي چې ستونزه به چیرته وي
لودین صاحب ته لورو ته د مو دا توصیه ده خیر دا چاته ګلڅندنه نه کوو د چا شخصیت د سوالاندې نه راولو دی که چیرې خدا نخواسته دا ځل بیا دته د امیب د ناروغۍ یا د معدې د میکروب د ناروغۍ او نښې نښانې پیدا کیږي دی باید یو داسې لابراتوار ته مراجعه وکړي چې هغه لابراند یا په هغه ټکنالوژیست با ډېر دقیق شخص وي تر څو پورې چې د هغه د غټو متیازو راپور په ډېر دقیق شکل باندې هغه ډاکټر ته ورکړي چې آیا ستونزه چیرته ده آیا کوم میکروب په کولمو کې یا په معده کې مداخله کړې ده چې دغه ناروغي رامنځته کړې ده او وروسته د هغې نه چې هغه راپور چې دقیق وي زه مطمئن یم چې ډاکټر صاحب هغه درمل ورته توصیه کړل او هغه فارماسیست هم په منظم شکل ورته ورکړل که چیرې دغه رژیم د تداوی منظم وخوري زه مطمئن یم انشاءالله چې سل په سله باندې به نه تنها د امیب ناروغۍ نه که چیرې د معدې مایع یا د کولمو معدې نورې ستونزې هم ولري دا به حل کیږي بیا هم لودین صاحب زموږ دغه اطلاع ورو که چیرې ستونزه نه حل کیږي د انتونی ملي تخصصي روغتون چې دا دولتي روغتون ده ادې دروازې په مخ خلاصې دي انشاءالله زه مطمئن یم چې دا علاج به هم کیږي او تشخیص به هم کیږي او درملنه به هم کیږي مننه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سرازی تر لاندې خبرتیا ورسته بحث ادامه ورکوي او خبرتیا به ور
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری ډاکټر صاحب فرید الله عمری را سره میلمه دی چې د داخلا ناروغي او متخصص دی ډاکټر صاحب راځي د خبرونه په دې ورستۍ برخه کې لږ زره په دې تام شو چې کله چې د معدې د ناروغي یادونه کیږي نو په مستقیم ډول له خوړو سره او حتی له څښاک سره ارتباط لري څه توصیه کوي کوم خواړه دي چې تر ډیره انسان له امیب ژغورلی شي او هغه خواړه څنګه او په څه ډول خوړل کیږي او دغه راز به ورسه لکه په اوبو باندې هم تم شو ځکه اکثره د افغانستان اوبه تر ځمکې لاندې اوبه هم اوس پاکې نه دي پاتې
لودین صاحب ریختیا هم زموږ اکثریت خوړه کوي چې غیر صحی دي، دا باید قبول کو. یعنی په هدف دلته کچیر موږ په هدف خدا خواسته موږ دا هسته چې مثلا زموږ خویندې وروڼه چې دي کچالو لوبیا او نخود څخه استفاده کړي په غیر صحی دي، او څوک چې غوښې خوري هغه صحی دي نه.
ډاکټر صاحب بخښنه غواړو، بیا هم غږ مو خرابه کېږي، نه پوهېږم چې مشکل څه شی دی. ډاکټر صاحب ته کوم چې ستونزه تاسو حرکت کې
موقعیت کې ده لودین صاحب مو په موقعیت کې ده، او بخښه چې نن د لګون تندیه ضعیف ده، د موقع قطع وصل کې زه بیا هم
او سم ده نه موقعیت مهرباني.
او زه هم بیا د ډېر معزز محترم اوریدونکو نه زه معذرت غواړم. نور الدین صاحب، زموږ هغه صحی خواړه چې کله یادوو، هدف مو خدا نه خواسته دا نه دی چې دغه په لوبیا او نخود کچالو د غیر صحی دي او وجود سره غوښې صحی دي، نه. هغه خواړه، هر خواړه چې موږ پخوو، لودین صاحب با ډېر کوشش وکړو چې اول هغه باید اومه یا خام پاخه نشي، هغه که سابه دي چې زموږ ډېر د وجود ضرورت هغه ده، که مختلف غوښې وي یا مثلا حبوبات و نور ترکاری بابی، اباد په سم شکل پاخه شي. او دې ترڅنګ لودین صاحب، دا ډېر ضرور اړین ده چې موږ کله خواړه پاخه کو، با ډېر کوشش وکړو په هغه ځای کې چې یخچالونه شتون نه لري، یعنی هغه ته د برق سهولت نشته، د شپې خواړه باید هیڅ کله هم سهار ته پرې نه ږدو. ما خواړه چې په هغه څاخت باندې پخوو، که هغه غرمه وي، که ماښام وي، که سهار وي، باید حداقل په دوو ساعتو کې هغه خواړه باید وخوړل شي. او دې تر څنګ موږ با ډېر کوشش وکړو چې در رژیم غذایی همو هم لودین صاحب داسې متناوی، یعنی که موږ غرمه کې به مثلا سابه پخوو یا مثلا سبزیجات، دا سبزی نه باد سر په سر باد پاخه نکو څو ورځې لپاره، یا مثلا که دا سبزی پسکی څو ورځې لپاره استفاده ونکو، دا خپل نور امتحانات هم مداخله کوي بده که دا په غیر صحی شکل باندې بدلیږي، او دې په ځای چې موږ ته ګټه وکړي، زموږ زیاته نور هم ستونزې او مشکلات را منځته کوي. دې ټکي ته ډېر جدي پام وي. او دوهم دا چې موږ باید هغه پخلنځي یا اشپزخانه کې لودین صاحب ډېر کوشش وکړو چې زموږ خویندې یا زموږ هغه ورونه چې اشپزان دي، بلخصوص زموږ خویندې، هغه باید یوه خولۍ ماسک د ځان سره ولري، ولري که نه د کچیرې دا نشته وي، هغه خپل پړونی راخستلی شي چې هغه خپل ویښتان په صحیح شکل کلک کې وتړي او خپله خوله بنده کړي، او ورسره دغه نه کچیرې دستکش شتون نه لري، نو به ډېر کوشش وکړي چې هغه خپل لاس با ډېر پاک اوبو صابون په پاک اوبو صابون سره پرېمینځي، او تر څو پورې چې دغه خواړه چې دی پخوي، که هغه هر نوع خواړه وي، که سابه وي، که غوښې وي، چې هغه په صحی شکل باندې پاخه شي، تر څو پورې هغه نور وګړي خدا نه خواسته د کور اعضاد فامیل هغه په نور ځي ناروغیو باندې اخته نه کړي. او دې نه علاوه هغه اوبه چې موږ استفاده کوو، لکه څرنګه چې لودین صاحب تاسو هم اشاره ورته وکړله، زموږ په تقریبا د 50% لوړه د اوبو مو منتنې دي، یعنی په هر ځای کې چې هغه تشنابو یا د فاضلاب په د انجینرۍ د نظره هغه مد نظر نه دی نیول شوي، یعنی هغه نه دی مراد شوي، نو هغه اوبه که چیرې موږ د مدني اوبو تر عنوان لاندې یا صحي اوبو تر عنوان لاندې که دغو اوبو نه استفاده کوو، فبه ها او که چیرې وس مو نه رسېږي، دغه د کور اوبه که د بمبی دي یا د څانه راخېږي، دا باید حداقل باید ښه جوشي د 15 تر نیم ساعت پورې، او ورسته دغه چې ښه جوش وخوړو، د کېدای شي چې په یخچال کې هم کېدو د څخه استفاده وکړو، یا په جوش شکل باندې یا په خام شکل دې څخه باید استفاده وکړو. نو دغه دې څنګ نور لارې چارې هم شتون لري. دمو مکمل د لودین صاحب تاسو تر پوښتنې پورې چې هغه د صحي خوړو په هکله باندې د موږ نظریات که چېرې زموږ ګران اورېدونکي وار وي ومني، نو انشاءالله د امیب ناروغۍ څخه څه کوي چې نور ناروغۍ څخه هم انشاءالله په امن پاتې کېږي.
و کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دغه په اکثرو ځایونو کې ډاکټر صاحب د څالو اوبو نه استفاده کېږي، ما وروستیو راپورونو وښوده چې په ښارونو کې د ځمکې لاندې اوبه هم پاک نه دي، که څه هم کله چې د خوړو او د اوبو یادونه کېږي، نو په مجموع کې د انسان د ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره مهمې دي، امیب او د میډي تکلیفونه هم په دې کې ډیر مهم رول لري. البته له خړو او اوبو سره مهم رابطه لري. د اوبو د استفادې لپاره نن سبا اوړی د ګرمۍ د اکثره خلک کوشش کوي چې یخې اوبه ډېرې وڅښي، نظر چای ته او ګرم اوبو ته. څه ډول توصیه کوئ ډاکټر صاحب؟ د افغانستان امکانات هم تاسو ګورئ چې برېښنا نشته، برق نشته په اکثره ولایتونو کې، څنګه وکړي اورېدونکي چې هم خپله تنده ماته کړي او هم په صحیح ډول باندې؟
لودین صاحب، رښتیا هم چې اوبا د ژوند لمړنۍ ضرورت ده، او زموږ اوبا لکه تاسو څنګه چې مخکې هم یادونه ورته وکړه چې اکثریت اوبا غیر صحی دي، نو موږ به ډیر کوشش وکړو په هغه ځایو کې چې مثلا یخچال هم نشته او نور ټکنالوژي ته مو هم لاسرسی نشته، اقتصادونه هم ضعیف دي، دغه اوبا که چیرې د چینې وي یا د ویالې وي یا د تانه راایستل کېږي یا د نل نه استفاده وشي. او هم دا کچیر یعنی بالخصوص نړیوال عام روغتیایی سازمان موږ ته عام پوهاوی را کړی وي، او زموږ سر یعنی د کلورینیشن یا د کلور باندې خلاصیږي چې با څه ډول اوبو ته وراچول شي چې هغه اوبه په صحي اوبو تبدیل شي، نو که چیرې کلور ته راستسی وي دوهم قدم کې ډېر څخه استفاده وشي. او درېیم که چیرې هغه کسانو چې اقتصاد ښه ده، یعنی په هغه اوبه چې مدني اوبو ته نیول لاندې راځي، که چیرې هغو ته لاسرسی وي خو ف به، نو که چیرې نه وي، دغه دوه لارې ډېرې مهمې د اوبو د پاکوالي دي چې یا باید اوبه ویشول شي ورسته دغې څخه استفاده وشي، او دوهم دا که چیرې کلور ته لاسرسی لري دې څخه باید د اوبو ته ور واچول شي، دې استفاده وشي. او په بعض ځایو کې لودین صاحب فلټر دی چې نن سبا په ټکنالوژي پرمختګ کړی ده، و چې دغه فلټر چې ده د اوبو پاکۍ تصفیه کوي، لیکن دا خو صحیح ده، اوبه خو به د اوبو خو به کلور چې ډېر وي مثلا یا کلسیم ډېر وي یا سودیم ډېر وي دا به تصفیه کړي، لیکن دا خو ضد میکروبي یعنی ضد انتانی یا ضد ویروسي خواص نه لري. د فلټر دا نه شي کولی چې هغه انتانات له منځه یوسي، په هغه صورت کې چې اوبه منتنې وي بیا هم که چیرې فلټر کړي بیا هم باید ویشول شي وروسته د هغې څخه د هغې نه استفاده وشي. نو دغه ښی لارې چارې د پاکو اوبو ته د لاسرسي دي. لودین صاحب، نو موږ مجبوره چې هر وتم چې زموږ وس او قدرت رسیږي باید هغو څخه باید استفاده وکړو تر څو پورې چې روغ او ښه صحت ولرو.
کور ودان ډاکټر صاحب، د بحث هم پنځه شپږ دقیقې پاتې دي، ورو ورو به بحث سره راټولوو. په افغانستان کې په دې خبرې موکړې چې امیب ناروغي څنګه ده، څنګه رامنځته کیږي، ساری ده، په دې مهم خبرې وکړې چې ولې انسان بل انسان ته د خولې له لارې انتقالیږي او له خوړو او ککړو اوبو سره هم رابطه لري. د درملنې امکاناتو باندې ډاکټر صاحب، که څه هم مخکې بیلابیلو ځایونو کې ورته اشاره وسوله، تاسو ویل چې حتی د ولسوالۍ په کچه باندې کلینیکونو کې درملنه شته، راځئ لږ د درملنې په امکاناتو باندې تم شو، او دغه معاینات چې کیږي چې مشخص کړي چې آیا دغه ناروغ چې کړیږي رښتیا هم په امی بخته ده او کنه نورې ستونزې لري. په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي، د درملنې موده یې څه ډول ده، او آیا یو مریض چې کله له دغه ویروس یا له دغه پرازیت جوړیږي بیا هم په دغه مریض له دغه ویروس سره لاس او ګریوان کېدلی شي، یا په دغه ناروغۍ اخته کېدلی شي، او کنه ماتیت پیدا کوي وجود؟
بله لودین صاحب، د په اول برا شوه ته چې د امیب ناروغي پرازیت شده یا د امیب ناروغي میکروب یا در سلای عامل شده، دا ډیر په اسانۍ سره تشخیص کیږي، خو په دې شرط باندې چې هغه ټکنالوژیست یا هغه لابراند یا هغه کس چې په لابراتوار کې ناست ده هغه په دې باندې حاکمیت ولري، یا هغه صحیح ټکنالوژي ویلي وي که چیرې دغه مثلا دا کس چې ورځي ورته هغه ته د هغې سپارښتنې هم ضروري چې سپارښتنې ورته کوي، نو تشخیص کیږي. خو دلته یو بل شی هم د یادولو وړ غواړم لودین صاحب، چې زموږ اکثره اوقات داسې دي، زموږ دوستان بعضې زموږ ورونه چې هغه ته کله وایي چې تا ته د غټو متیازو معاینه تر سره کوم، نو دی ځي سبا ته په کور نه هغه غټ متیازې ورته راوړي چې لابران ته ورته وایي چې دا همدغه اوسنۍ دي دا معاینه کړه، در حالې کې چې هغه تحقیقات چې چي شوي دي کله چې د دې لپاره ټول اگزامینیشن او د غټو متیاز معاینه ترسره کیږي هغه باید د دغې نه د پنځو نه نهایتا تر لسو کونو به ډېر وخت هغه تیر نه شي ځکه هغه هلته په شمول د عمي باندې به نور پارازیټونو تر ځان سیستاوی او هغه لابرانت یا لابراتوار حالا چې د راپور ورکوي هغه بیا په صحیح راپور نه ده او صحیح راپور نه شوه نو درملنه یې صحیح ونه شوه دا د یوه برخه دوهم برخه ته چې راشو ایدید هغه څلورې کې زیاتره زموږ په خدای دې وکړي چې زموږ خویندې وروڼه چې زموږ غږار وي چې هغه اتومات په دې باندې عمل ونه کړي دغه میټرینډازول د عمي په تداوی کې شامل دي یعنې 950 میلی ګرامه د ورځې درې وخته د دې بعضې کتابو کې د پنځو نه تر اوو دي بعضې کې د اوو نه تر لسو ورځو پورې دي خو نهایتا تر لسو ورځو پورې دا دوا په هر ځای کې پیدا کیږي په هر ځای کې شته ده او بالخصوص په دولتي روغتونو کې په ډېره پراخه کچه باندې شته ده او ادې نه علاوه که چیرې ادې سره سیست راپور ورکوي یا پاسل د هغې دپاره هم هغه ډاکتر هغه دوا چې ورته لیکي یا هغه درمل په هر ځای کې شتون لري نو هغه په وړیا توګه باندې په اکثره دولتي کلینیکو کې ورکول کیږي او کومه ستونزه مشکل نشته ده او خو په دې شرط باندې چې بیا هم دې ترزو چې لابراتوار راپور دقیق وي زموږ هغه فارماسیست صحیح دوا ورکړی وي او زموږ هغه ورور په منظم شکل باندې خوړلی وي نو دې ته مشکل انشاءالله حل کیږي او بل کله چې یو ځل موږ د عامې ناروغۍ هغه دوز او دوا منظمه کړه نو دا په دې مفهوم نه شوله لودین صاحب چې موږ به ټول عمر نور څه سلوړی وسې سترګې ګرځو چې والا مو د امید دوا خړلې بیا په باندې تاثیر نه کوي نه کېدای شي چې په وار وار سره دغه شخص دغه خور دغه ورور بیا په امید باندې اخته شي بیا د میډې په میکرو باندې اخته شي بنان په دې اساس باندې هغه دوای چې منظمه کړه نور به هغه صحیح سپارښتنه ته چې اساس مطبوعات محترم لخوان وړاندې کی یاد عام روغتیا محترم وزارت ورته وایي هغه سپارښتنه به عملي کوي تر څو پورې چې دوهم ځل او دریم ځل هغه کس پرې اخته نه شي او دې تر څنګ که چیرې بې احتیاطي کوي دا کس کېدای شي دوهم ځل هم د عمي په ناروغۍ باندې اخته شي
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره ډېره مننه سلامت اوسئ اوریدونکو تاسو د ډاکټر صاحب سپارښتنې واورېدې تاکید دا و چې دغه مجوز د درملنې چې کوم ډاکټر صاحب وویل او دغه کوم سپارښتنې چې ډاکټر صاحب وکړي دا په هغه صورت کې چې تاسو مکمل خپل معاینات وکړئ له معایناتو نه وروسته تشخیص وشي تاسو رسمي د ډاکټر صاحب لخوا نه نسخه په لاس ولري بیا دغه دارو درمل تاسو اخیستلی شئ د ځان د درملنې لپاره له نسخې او له رسمي مجوز پرته هر ډول دوا او دارو درمل اخیستل تاسو وجود ته زیان رسوي کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ زموږ بحث هم ورو ورو پای ته رسیږي فقط په پای کې مو کومه سپارښتنه پاتې وي او څه غواړئ چې د بحث اضافه کړئ یوه دقیقه وخت لرئ مهرباني
او بیا هم ډیر مننه تاسو نه لودین صاحب چې په ډیره ښه موضوع مې انتخاب کړی و او زمو په ډیر مزه د خویندو ورونو د آزادۍ راځي نو زمو غږ اوروي داس پرښتنه ده چې ډیر کوشش وکړي چې خپل شخصي ځل سه هم رات کړي د خپل لاسونو مینځل مثلا مخله ډوډۍ مخله دې چې خوړو تیار کړي مخله دې څخه چې ماشوم ته شوه دې ورکړي مخله دې څخه چې ناروغ موینه کړي او خپل لاسونه په پاکو اوبو صابون سره پریمځي او همدارنګه ورسله ډوډۍ ورسله د ناروغ د موینه څخه ورسله د لاس ورکولو څخه چې بل ته لاس ورکوي با خپل لاس پاک او بوز صابون سره پریمینځي همیشه زموږ هغه خویندې ورونه چې زموږ بیا هم زموږ غږ اوري پاک او سی او بوز څخه استفاده وکړي لودین صاحب او همدارنګه هغه میوه او سابه چې د کورونو ته راوړي یوازې مالګه ضعیف انسیپټیک ده اکثره میکروبونه د مالګین محیط کې ډېر ښه نمو کوي هغه باید په کلورو سره پاک پریمینځي او همدارنګه هغه خواړه چې په یخچالونو کې ساتي په معقول شکل وساتي که چیرې دغه کارونه ترسره کړي لودین صاحب ان شاء الله د نورو پرازیتونو روغې څخه به هم زموږ خوای نیورونه په امن پاتې کیږي
کور ودان ډېر ډېر مننه ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیږي له تاسو نه مننه له خپل میلمه د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فرید الله عمری صاحب څخه هم مننه زموږ خبرونه 24 ساعته دوام کوي
ke bola ho ke bola lola lola مری پکو کو کے پل جانان میں لٹوا مور کرمن میں لٹوا شفق و زر تخیجم نارنگ لپے ڈکاوا مخفل جانان میں لٹھوا مور کرمن میں لٹھوا من میں لٹاوا مور کرمن میں لٹاوا